دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل عندیم او په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان هم کار کوي. په دې خبرونه کې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. دا چې څنګه په اړه یې رپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزئی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټ بهر له طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو روابط خبره خراب ولای سي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په چین کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن قاهره ته ورسید. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټ بهر له طالبانو سره د ایران روابط د دواړو اړیکې خرابولای سي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان نن دا وینا پر ټویټر د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف د پرونی خبرو په جواب کې کړی ده. ظریف د جنوري په نهمه په نوي ډيلي کې د هند ټلویزیون ان ډي ټي وي سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دي چې د طالبانو په تر واکلاندې سیمو کې د خپل سرحد امنیت ونیسي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد تیفان نن ویلي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رهبرۍ په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي.
دی وایي موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. دغه شان د کمیسون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپورونه راکړل شوي دي.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون دا خبره نه مني. د کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن له ازادي راډیو سره وویل چې د تیفا چارواکي کاسناد لري عدلي او قضایي ادارو ته دي وسپاري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې محب له چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او پر شرایطو خبرې وکړې. دا سفر دوه ورځنی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د یو له پاکستاني چارواکو سره پر ورته مسله خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وای د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنې به نتیجې و. ترامپ پرون د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیواله د جوړولو پر پلان د خبرو لپاره د کانګرس د دی غړو سره وکتل، خو تر کتنې وروسته یې پر ټویټر ولیکل چې له هغوی سره خبرې د وخت ضایع کول ګڼي. ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو ډیموکراتان یې مخالفت کوي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د دیوال له پلان سره مخالف دي وویل: دا یوازنی دلیل چې هغوی مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوری ریاست کټلای دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي، خو دا کار نسی کېدلی. ترامپ وویل چې دی به خپل کار کوي. د امریکا د حکومت د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر مهمې ادارې له تیرو 1900 راهیسې تړلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسید. پومپیو نن د منځني ختیځ 9 هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی دی. هغه به هڅه وکړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا شریکانو ته اطمینان ورکړي. لکه رئیس چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شوې، په منځني ختیځ کې یو شمیر عربي هیوادونه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری سره پر سیمه ایز امنیت او اقتصادي همکاریو وژغېږي. پومپیو مصر ته تر تګ مخکې اردن او عراق ته تللی و او تر قاهره وروسته به د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. او د ترکیه د بارنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وای چې که شرایط سم ول امریکا به د پارچیوټ مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشار راولي چې له روسیې سره د قرارداد لغوه کړي دا معامله نشي کېدلی. ترکیه له روسیې د ایس 400 میزایلو د اخیستلو موافقه کړې چې د الوتکو ضد دي. مولود چاوش اوغلو نن د ترکیه این ټی وی ته په مرکه کې وویل چې حکومت به له روسیې د دې میزایلو د اخیستلو په تړاو د امریکا د شرایطو تحمیل و نزغمی. ترکیه د ناټو غړې ده. چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه د عملیاتو پلان تغییر نه کوي او له سوریې د امریکایي ځواکونو په وتلو پورې تړاو نه لري. د چاوش اوغلو دا وینا د واشنگتن او انقرې د اړیکو د خرابوالي یوه نقشه بلل سوې ده، ځکه امریکا د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه قواوو ملاتړ کوي. چاوش اوغلو په نننۍ مرکه کې ویلي چې دا توقع به واقع بینانه نه وي چې امریکا ټولې هغه وسلې چې په سوریه کې د کوردانو وسلوالو ته ورکړي بیرته ټولې کړي. انقره د کوردانو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې فعالیت لري د تروریستانو په سترګه ګوري.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله موهب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر دی.
ډاکټر صاحب حمدالله موهب مشاور امنیت ملي کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری های امنیتی میان افغانستان و چین، روند گفتگوهای سال افغانستان، رهبری و مالکیت افغان ها و همکاری های راهبردی میان دو کشور پس و تبادل نظر میکنند.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله کوي چې پاکستان داخل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د انتخاباتو په اړه په یو ریپورت کې اوري چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د دوی موندنې ښیي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې دا هم اوري چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو، کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم پام دی یو سات کې خبري. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله موهب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر ترسره شوی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د حمدالله موهب وروستي سفرونو ته په کتو وایي افغان حکومت سولې ته د سیمې د هیوادونو د پاملرنې د جذب هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هندوستان ته له سفر یوه اونۍ وروسته د چین په دوه ورځني سفر د هغوی هیواد پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محبه د چین له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او چین د ګډې همکارۍ د پراختیا په خاطر خبرې اترې وکړې. د یاد شورا د ویان مرستیال کبیر واسق نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د نورو بحثونو تر څنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه هم د ښاغلي محب د سفر یوه مهمه اجنډا ده.
دکتر صاحب عبدالله موهب مشاور امنیت ملی کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین
دی وی د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب موهب په دغه سفر کې د چین ل لوړ پړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ پر امنیتی همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د تیرې پنجشنبه په ورځ هم د سیمې د یو بل هیواد هندوستان په سفر وتلی و. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هندوستان ته له سفر وروسته وویل د هند د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره یې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ګټورې خبرې لرلې. هند او چین ته د افغان دغه چارواکي د سفرونو تر څنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به سیمې ته د څلورم سفر په ترڅ کې د افغان سولې په اړه له هندي او د چین له چارواکو سره وګوري. چین یو لوغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت کابل ته د سفر پر مهال هم د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر ډبولی و. وروستیو سفرونو او هڅو ته په کتو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت د سولې بهیر ته له پیاوړي دریځ او ښه نړیوال ملاتړ سره د ورننوتلو هڅې ګړندۍ کړې. د دوی له منځه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل،
زه په دې فکر یم چې د ملي امنیت سلاکار د تیرو تیروتنو د تدارک په خاطر دا سفر ترسره کړی دی، ځکه طالبان په ډیپلوماسۍ کې او د هیوادونو سره په اړیکو ساتلو کې له دوی نه ډېر فعال دي. اوس دوی دا درک کړی ده چې باید ډیپلوماسي فعاله کړي او د سیمې د هیوادونو سره باید د هغوی د هغې اغېز نه چې طالبان پرې لري
خو له دې سره دی ټینګار کوي چې د افغانستان ستونزه د یو بل پر وړاندې د سیمې هیوادونو څخه د ځان په ګټه د استعمالولو او هڅولو له لارې نه حلیږي، بلکې باید د افغانانو ترمنځ په خبرو باور رامنځته شي. ښاغلی شفیق وایي چین د پاکستان له لارې په طالبانو هم اغیز لرلی شي چې افغان حکومت د دغه هدف لپاره له څه مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړې دي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمېنې ته رسیدلې. ویل کېږي چې د چینایي چارواکو سره به د نوموړي د خبرو اترو په اجنډا کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې شاملې وي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی و. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر عمر داودزی په مشرۍ د غایت وای چې پاکستانی چارواکو سره یې واربیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان په سوله کې به عملی همکاري وکړي. دا ژمنې څومره هیله بخون کې دی؟ اجمل تورمان پر رپورټ لري.
پاکستان ته د عمر داودزی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینی همکارۍ ته هیله من کړی دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوالو شرایطو بدلون موندلی او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب د پاکستان ته اله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کوي ده او پاکستان باندې فشارونه دي، پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی، نو زه فکر کوم چې یوسف د پاکستان په نیت کې هم بدلون راغلی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخون کې بللې. دغه شورا ویلي چې ښاغلي داودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هغه هیواد د جمعیت علماي اسلام له مشر مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلی دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشو چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په وی ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موک هیلمن کړیو. تمه ده چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي تمه ده چې له روانو خبرو یوه مثبته نتیجه ترلاسه شي.
موضوع سوله برای هر دو کشور بسیار مفید است.
دی وی د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي. که څه هم ایله بخونکې مخینه نه لري، خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د ښاغلي داودزی لومړی سفر دی. خو هیر دی نوی چې ښاغلي داودزی له خپل دغه نوي ماموریت نه مخکې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بللی او په دې برخه کې د هغه هیواد په رښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی و.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینی ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي، دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغو کارپوهانو یو هم مشتاق رحیم دی. د ازادۍ رډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر رښتیا هم عملي بریاوې ولري، خو دا سیم باید ونه اوسي چې یو رسنیز تبلیغاتي کمپاین اوسي. له ښاغلي رحیم سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان حکومت دې ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي، په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغیز لري. تر اوسه پورې پاکستان په دې مسله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي، که څه هم ډیری وخت دغه ډول هیله مندي هغه وخت وړاندې کېږي تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یاد وښودل شي چېره دا سفر ګټور و او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله ښاغلی داودزی، له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د موږ هیله من کړی یو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خوله دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داودزی ورته هیله من دی؟
یو خدا خبره چې ملکی ارخونه یا ملکی ادارې چرې کې په احزاب مواچو او د اردو یا د ایسای یو خلک کېدل په پاکستان کې دغه اهمیت نه لري. هغه چې ایسای کې دغه مخ کې هیڅ نه شو دیدل، حتی که یو خلک سره هم نه وسیږي او ایسای دغه ارخونه او ګوندونه د تعریفستل هم شي چې سره یو خلک شي. نو دا دومره ډیره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شي چې خپل پالیسی بدله کړي، کوم چې بیا زه غواړم وایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سولې کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داودی صاحب د خبرې سره باندې په باور سره دا ویلی شم چې که اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرسته ته حاضر شي د پاکستان ایسای، نو دا به ښه پرمختګ وي.
بلی وو روسي پښتنه غدا چې عمر داودزی په خوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پات شوه، دې ته په پام سره مثلا چې دای خښ ناخ لري هلته سیاستونو نه او هرڅنه، فکر کوي چې د سفر دک منګول لغې راستون شي که څنګه؟
داودزی سره د دې چلته ماموریت کړی دی، نه مخ کې عمل ته وسیدلې کار کړی چې چې بهیرونو کې پات شوه او نړیوالو ادارو سره کار کړی. نو د پاکستاني سیاست نه کامل شناخت لري او په دې سیمه ایز مسایلو باندې ډېر پوه شړی دی. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کومه برنامه چې ده کلونه کلونه یا لسیزې دلته مخته وړي، د هغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره یو څه ډېره خوشباوري ده. دومره اسانه به نه وي، دکې منګولې دومره کېدای شي چې دوی یو څه وعدې ورته ورکړي، خو د وعدو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسې به ټول لیدو ته په تمه یو. نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي. خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي، بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولای شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو کارپوه چې د سولې په برخه کې د پاکستان په وروستیو ژمنو څرګندونې کولې. تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دا افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په پراخه کچه فساد موجود دی. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځ شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دغه کمیسون رهبري او ارشد کارکوونکي په اخلاقي فساد هم ککړ دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې قیاد بنسټ په دې اړه کوم سند لري نو عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي څو عاملونو ته یې د قانون پر بنسټ جزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ او وروستیو پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي لامل په دغه کمیسون کې په پراخه کچه د انتخاباتي او اخلاقي فساد موجودیت بولي. د دغه بنسټ مسولین وایي موندنې ښیي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په پراخه کچه فساد او درغلي شوی چې باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. د ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولینو د ځینو نوماندانو نو د رایو زیاتولو لپاره له دوی څخه د پیسو غوښتنه کړې ده.
په هفته های مو داس پیدا کړم شدیدن
دی وای موږ داس معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. کومې ستونزې ته چې موږ متوجه شوی یو هغه د انتخاباتو کمیسون په عملیاتي ټیم کې ده چې له ځینو نوماندانو نه له $100,000 نه تر $300,000 پورې د پیسو غوښتنه کړې. دغه شان د کمیسون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بل موضوع ده چې په اړه موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
کارمندای ارشد جمله مشکلاتي بوده چې بر ما گزارش داده شو.
د خغلی ایوبزاده په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درنشا رئیس احمد شاه زمنځي او نور همکاران خیبر سیدی ناصر مومند، حیدر مومند، خلمیار او ابراهیم مومند هغه کسان دي چې په عملیاتي ټیم کې دنده لري او انتخاباتي فساد ته زمينه برابره کړې ده. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوم مسولین او کارکوونکي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي، خاغلی ایوبزاده د چانو ونه خیس خو ویل چې د کمیسون د کارکوونکو او نوماندانو ترمنځ د اخلاقي فساد موضوع هم موجوده و. نوموړي دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ځینو ناظرینو هم په انتخاباتي فساد کې لاس درلود. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مسولین وایي د رایو بیا شمېرل یو هغه مورد دی چې فساد او د رایو زیاتولو په بدل کې د پیسو ورکولو ته زمینه برابروي. د دوی په خبره موندنې ښیي چې په 15 ولایتونو کې د زیاترو نوماندانو په حق کې زیاتی شوی دی. دغه انتخاباتي بنسټ په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غړو د لرې کېدو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د ولسی جرګې یو شمېر نوماندانو د یوې تراس په لړ کې د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسون دروازه وتړله او د بایومیټریک او غیر بایومیټریک د رایو د بلولو تر څنګ د کندوز د انتخاباتو کمیسون د مسولینو د مجازاتو غوښتنه هم کړې. ټیفا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم سیاسي بولي او په خپل وخت په ترسره کېدو ټینګار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي هر هغه ایده چې په دغه کمیسون کېږي باید مستند وي. د دغه کمیسون مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل که ټیفا د خپلو یادو اداو په اړه کوم اسناد لري نو له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي. دی وایي کوم څه چې دوی په کمیسون کې د اخلاقي فساد په نوم یادوي زه یې شاهد نه یم. غوره ده چې دوی خپلې ادعاوې مستندې کړي او له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره شریک کړي. سو هر چا که د خپلې دندې نه په ګټې اخیستو سره دغه کار کړی وي باید خپله جزا وویني. نوموړی وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو لامل د اصلاحاتو راوستل دي او دوی د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو او ستونزو د لمنځوړلو لپاره یو لړ پریکړې کړي دي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غواړي چې ژر تر ژره دي د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ کړي، ځکه د دوی په خبره د اوسني وضعیت دوام په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي او د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د هلمند د ګرشکول سوالي وسیدونکو لوالینه په ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه کړې. د ولسی غونډې ډیرو ګډونوالو له خاروالۍ او نورو ادارو نه شکایت کوي چې په کې د دوی په وینا کاغذ پراني ډیره ده. د ګرشکو وسیدونکو دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د یو ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د خاروالۍ لخوا د یو کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې او د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه هم په شدت دوام لري. نور حال د الیاس دایي په رپورټ کې.
د شیخ ابوالپاتی بوستی په نوم ښوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي.
ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخم ځکه ناستي او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یو بل ښوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګرشکول سوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګرشکول سوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانۍ په لګښت یوه ودانۍ به په 4 میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د 4 هفتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي. د پیشساخ پروژې د شرکت تر 4 میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب 12 وتاکه لري چې شپږ پکښې ادارې دي او شپږ د درسي خونې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګ په ګریش ولسوالۍ کې 3 نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغه به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتب په کتو سره کم دي. ممکن د غزمور 24 مکاتب اتیا یا تر 50 پورې ورسیږي.
د شونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول سو پیسو جوړیږي. د غرزوالي او ورسره جګپړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د 1 کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به دراتلونکي 1500 مالیکال په بودیجه کې د شاروالۍ په وایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل سول د ګرش کلوسوالي خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو لامل شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسولین هم شریک وبلل.
ډیر د دولت مزه کې ډیره خصب سوی صاحب دا نږدې چې ګوره دغه مزه کې دولت دې خصب سوی زموږ دا رانمایان او شات دغه مزه کې دغه خصب سوی په دې کې څه ملامت کې موږ څه خبر خو ملت ملامت کې دولت دې ملت خو هیڅ قدرت نه لري دولت ملامت چې دغه نه کوي نو اقدام نه کوي نو دا هر سړی خپل ار چمچ کې بس ټوپا کې وخت یې خپل پرسته باندې بنګالا جوړی يم ار څه کولای شي تر اوسه پرې خموش تعدید ولا کوي چې خپل سر لنی خپل هیڅ نس کولای
معلومات یې در کوي. دا سړی خو مینه چې هغه دې غصب نه کوي ټول تر قدرت تر واسطه والا پوری دی کار. دا چې خلک کار نه ور کوي چې هغه غریبي ستړي سرګردانې دا چې خلکو ته کار ور کوي چې هغه د امرانګي سروالي کړه عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یې هغه ته کار ور کوي کبي قدرت یې نه و.
د ګرش کلوسوالۍ اوسیدونکو په یو غونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د ښاروالۍ او یو شمیر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګرش د اوسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کیږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی. مګر تاسو به خبر یاست موږ هم خبر یو روزمره دلته پردا ته امبر دلته نشدې خلک مشته کیږي خلک پنځه پیسې د کور نه سي استای
په دوه قدم کې راځو. په ګریش ولسوالۍ کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو دا څنګه چې د ګریش ولسوالۍ په ډیر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمیر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان هغه افسران چې په دې سخت شرایطو کې قرباني ورکړي دي خپل اولادونه د لاس ورکړي دي و دوی ته وایو نمبر ورکوسي.
د ګریش شاروال سردار ولی بارکزي د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریش د خلکو لخوا لګول سوی تورن رات کړي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریش کو سیدون کو تول د هغه عملیات ورسته چې په نادالی او باباجی کې وسول امنیت سمسو دي هغه ژمنه وکړه چې په نورو نږدو نه امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤل وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کړي.
د خلکو بندول بندې کول غیر قانوني شته او دا رنګ د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولای او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچې کم شوی او نور هم د پټی کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچي کسلا نه شو هغه بسارواله ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزی د قانون مطابق خپل ځواب وي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي.
والی په ګرش کې د دولتي ملکیتونو همزکو د غصب مسله تایید کړو د هغه د پاره د کمیسون د جوړولو وعده وکړه. ګرش د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالي ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو لمخې ځانګړې اهمیت لري. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ده آزادی رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا یو ځل بیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د کابل او تهران روابط خرابولای شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او سیمه ییز امنیت وغږیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد په نوم یوه اداره وایي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی اسناد لري چې ثابتولای سي چې د کمیسون د یو شمیر کمیسون د رهبرۍ په کچه یو شمیر وګړي په اخلاقي فساد کې لاس لري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خبري رد کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن قاهرې ته ورسید. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سمول له امریکا سره به د پاتریوټ مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنګټن پر دوی فشارونه راولي چې له روسیې سره خپل قرارداد لغوه کړي دا معامله امکان نه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونۍ کتنه یې بې نتیجې وه. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې لا هم بندې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې ډیموکراتانو ونه غوښتل چې دی د فدرالي ادارو کار له سره پیل کړي او په مقابل کې یې دته پیسې ورکړ سي چې له مکسیکو سره دیوال جوړ کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتل شي. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یو ځل بیا د نړۍ لومړی نمبر ال راونډر معرفي شو. د کرکټ له نړیوال شورا څخه په خبره شوی جدول کې راغلی چې راشد خان ارمان لکه د تیر په ځیر خپل مقام ساتلی دی. افغان دا لوبغاړی که څه هم په بال اچولو مشهور دی، خو په دې وروستیو کې تیزه توپوهنه د دې سبب شوی چې د کرکټ په دغې برخه کې هم وځلیږي. هغه د تیر کال راهیسې په همدې درجه دی. محمد صلاح د افریقا لقاري د غوره فوټبالر لقب وګاټه. د راپورونو له مخې په وروستیو فصلونو او لیګونو کې د ښاغلي صلاح خزلی دا د دې سبب شوی چې په دې قاره کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړي. د تیر ورځ په دوبۍ کې په دې جایزه ونازول شو. دی له دې وړاندې توانېدلی و چې له بېلابېلو نړیوالو بنسټونو دوه جایزې ترلاسه کړي او دې وروستۍ جایزې لا پیاوړی کړ. دا جایزه هغه ته د دوبۍ د شاهزاده همدان بن محمد لخوا د چهارشنبې په ورځ ورکړل شو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی د پنځشنبې په ورځ د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو د دې کمیټې کلنی رپورټ د شریکولو پر مهال همداشان د فراه په ولایت کې یوه تازه پیښه کې د طالبان لوري د یو خبریال پر وژل کېدو اندېښنه وښوده. په دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ونیس پروګرام او په هغې پسې کور کلی خبریږي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفی د پنځشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلنی راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږکال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو. د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ، ستونزو او وضعیت وخامد حالات خی دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یو سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفی پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړی نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې یوازې 40 د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. لدی جلی نرگس هرخشوایی:
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که برای
ما گروه چه حکومت او درسنیو او خبریالانو در ملاتر بلسوچونه چه دا دوی ده خوندیتوب لپاره کار کبی تل ده خوندیتوب خبره کبی، خو په عمل که په دی برخه که لازم اقدامات ندی کلی. آقل هرخشوایی: حکومت او رسنه ده خبریالانو جوان او خوندیتوب تا جدی پام وکری. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. عدد ونی په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو. په دې خبرونه کې میلمه هم لرو چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځ وړلو د پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ را سره ده. په پیل کې به ډاکټر صاحب داسې پوښتنه مطرح کوم چې د راپورونو له مخې چې په 2013 کار کې موږ درلودل، البته ډېرې ستونزې او مشکلات لیدل شوي دي د پولیو واکسین په وړاندې. څه کال، البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کومې ستونزې او مشکلات د پولیو په وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کومې حل لارې چارې ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، موږ اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم موږ یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کچه نه وې چې د ټول پروګرام د پولیو د عامې روغتیا وزارت د لمنځوړلو پروګرام هم په دې ناکام مې وترول سي چې ګویا د هیڅ کار نه دی کړی، هیڅ لاسته راوړنې نه لري او هیڅ پرمختګ نه لري. په دې د دې څنګ چې موږ په 2013 کال کې ستونزې هم لرلې، د مثبتې پېښې شمیر هم زیات شوی او موږ هم لاسته راوړنې هم لرلې. مثلا د افغانستان ګڼ شمیر سیمې او لویه جغرافیا د دغه ویروس له وجود څخه پاکه شوې ده. د دغه ستونزو او ننګونو ته په کتو سره موږ په 2019 کال په پیل کې موږ په پروګرام کې هم څه یو لړ تغییر مثبت تغیرات راوړل چې موږ څنګه وسو کولای دو ماشومانو ته رسیدګي وکړو. همدارز په 2019 کال لپاره موږ یو بل جامع عملیاتي استراري یا بیړنۍ پلان تر لاس لاندې نیولای دی او ان شاء الله د ورځو کې به غو نهایي سي چې موږ څنګه وسو کولای د ټول ماشومانو ته یو شان واکسین د پولیو واکسین خدمات ورسو، بیل تعبیزه د خدمات هغوی ته ورسو.
یعنی ډاکټر صاحب په خبره هم نیول کې، یعنی په 2019 کال کې کوم یعنی تدابیر نیول شوی دي چې هغه سیمه چې واکسین ورته تیر کال په 2013 کال کې نو رسیدلای اول ته دغه واقعي مثبت وي او بل اخر سه کال دغه کوم تدابیر نیول شوی چې څنګه باور شي سره امنیتي ستونزو چې اوس به هم امنیتي ستونزې وي څنګه باور شي
د ته په ځانګړي ډول په دغه دلته هغه ورستۍ هغه پرمختګ چې د برخه کې وس هغه دغه مانی حد د ریکول د پاره هغه دا پرمختګ وس چې په دې سیمه کې کور په کور واکسین نه تطبیقیږي بعد سیمه په سیمه یعنی جماعت په جماعت یا د کلی په کلی یا مثلا د یو روغتیاي مرکز نه بل روغتیاي مرکز ته دلته واکسیناتوران به ورزي په لاوډ سپیکر کې به کورنوي باندې غږ کوي کورنۍ به خپل ماشومان راوباسي او په یو جماعت کې په خاص ساحه کې هلته به ماشومان واکسین کیږي چې دا منګه ته دا هیله رابخي چې په 2019 کال کې منګه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر کم ولرو خو د دې ترڅنګ نور هم کارونه او کلنلاري او ستراتیژیګانې هم منګه تر لاس لاندې نیولې دي چې په هغو روغتیايي مراکزو کې هر ماشوم چې د هر ناروغي په خاطر ول کېږي باید هغه ته واکسین وسی همدار از منګه سیار ټیمونه لرو په دې ولایتو کې او په ترانزیت ټیمو په نام باندې یادو د پولیو چې مثلا دغه ولایتو ته دغه سیمو ته چې ماشومان به هر راوستل کېږي هم باید ورته واکسین وسی او که په سیمو ته ځي هم باید واکسین ورته وسی همدار سره میاشته ده او د سینوري ادارې هم دي چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي چې موږ په یو شکل د اشکالو باید دغه ماشومان ته واکسین ورسو
ډاکټر صاحب په 2019 کال کې به البته په ټول افغانستان کې څه شمیر کمپاینونه د پولیو په وړاندې ترسره شي
موږ په 2013 نه کمپاینونه لرل چې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه په لیکیدلو تطبیق سول او په بریا توګه و همدار از شپږ فرعي کمپاینونه هم درلودل ښایي چې په 2019 کې هم موږ همدغه نه پړاوه کمپاینونه ولرو چې درې سرتاسري وي او درې او شپږ فرعي کمپاینونه یا اختصاصي کمپاینونه وي چې په هغو سیمو کې چې هلته د ناروغي ویروس د سرایاتو د خپرېدو په حال کې دی خو دغه شمیره هم تر اوسه پورې د دغو کمپاینونو شمیره هم نهایي سوی نه ده په دغه جنوري په میاشت کې زمونږ یو تخنیکی مشورتي ګروپ چې په هغه کې کارپوه او متخصص او د دې برخه کې ښه د تجربه لرونکي کسان هغوی سره کینی د افغانستان د وضعیت ته په کتو سره بیا دغه تعداد نهایي کوي او موږ دا وړاندیزونه کولای شو چې کیدای شي چې دغه نه پړاوه کمپاینونه په 2019 کال کې وي خو یو خبره هم په دې کې زیاتول غواړم چې په هر کمپاین کې موږ د هدف وړ ماشومان لرو چې مثلا په سرتاسري کمپاینونو کې څومره ماشومان ته باید واکسین ورسیږي او همدارس په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې څومره ماشومان ته واکسین وسی په سرتاسري کمپاینونو کې زمنګ مخه دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومان ته چې عمرونه د 15 کال لاندې وي باید په ټول افغانستان کې دا واکسین سي او په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې تر 4 میلیونه نه نیولې تر 6 میلیونه پورې په هغو سیمو کې چې دغه ویروس د پولیو د سرایتو د خپرېدو په حال کې دی دی هغه باید واکسین سي
مننه کوم ډاکټر صاحب د راپورونو لمخې په 2013 کال کې د دې ترڅنګ چې امنیتي ستونزې په ځینو سیمو کې خو په ځینو سیمو کې داسې هم ویل کېده چې خپل کورنۍ د ځینو شایعات اوریدونکو خبرو لمخې خپل ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي په 2019 کال کې به عامه پوهاوی د پاره کوم پروګرامونه وړاندې شي تر څو د خلک ذهنونه روښانه شي او خپل ممانعت نه کړي د ماشومانو د واکسین پر مخ
بالکل د عامه پوهاوی په برخه کې د تیر کلونو را پدې خو هم منګه فعالیتونه کړنې لرلې چې مثلا په مختلف رسنیو لارې او نور د سچاپی مواد لارې منګه غوښتل چې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړي او خلک دې وپوهوي چې دغه واکسین د دوی د ماشومانو لپاره ضروری او اړین دی او حتمی باید واکسین سي او دا ناروغي د درملنې وړ نه ده او فقط یوازې د واکسین له طریقه هم دغه د دوی ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي خو په 2019 کې منګه لکڅن نور هم دې ته عميقه ولاړو چې خلک په دې ټولو حقیقتونو واقعیتونو باندې وپوهوي اوس په 2019 کال کې لنیکه مرغه منګه یو مجموعه د فتاوا او کتاب چاپ ک دغه فتاوا د اسلامي د معتبر مراجعو نه د فتواګانی راخستل سوي دي او په دري او پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په یو کتاب په مجموعه کې د په ګڼ شمیر تیراژ باندې دا چاپ سو په 2019 کې د ټولو ديني مراکزو ته او ديني علماو ته او همدار از موږ مبلغونو ته دا ورکول کیږي چې خلکو ته ورور رسوي ته درته وایلی سم چې د افغانستان د نخبه او جیدو علماو په شمول د پاکستان او همدار از د نړۍ اسلامي نړۍ د ټولو فتاوا په دې کې شتون لري
ډاکټر صاحب ډېر بخښنه سره ستاسو خبره قطه کیږي دغه کتابونه به هغه څوک لولي چې هغه باسواد وي. البته داسې اکثره کورنۍ هم شته چې هغه د زده کړنه به برخه دي او نشي کولای چې دغه کتابونه ولولي. هغه طبيعت هم په هوی په خاطر تاسې پلان لري په 2019 کال کې.
مثلا په یو کلی کې دینی عالم ملا امام دا ډیر رول او نقش لري د خلکو د افکارو په سمت سوور کولو کې چې دا څه خ دي دا څه بدی. دینی عالم یو د جمعات ملا چې په حقیقت پوسب د دین په دې پوهې ده چې د دینی پلوانه د کوم ستونزه نسته، هغه په یو تبلیغ کې ویلي چې دغه واکسین حتمی دی، ضروری دی، د دې په مورد باندې فتواګانې شته، د دینی علما او د اسلامي نړۍ په سطح باندې دا تایید شوی منل شوی دی او حتمی ضرور شوی دی. دغه تبلیغ چې یو دینی عالم په یو جمعات کې وکړ، په یو خطبه کې وکړ، ټول خلک دا خبره مني ځکه دا د اعتبار وړ خلک دي او د عامو خلکو د پاره چې کورنۍ په دې حقیقت باندې پوسی. بیا دلته موږ او تاسو دغه د ستاسو د رسنیو په مرسته باندې هم خبرونه لرو او تاسو هم په دې برخه کې موږ ته رغند رول لوبولای دی، موږ سره همکاري کړی ده د رسنیو له طریقه هم چې صوتي رسنیو او تصویري رسنیو هغه طریقه نه هم موږ پروګرامونه او خپل عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو. همدارز موږ نور چاپی مواد هم لرو که یو څوک به کاملا نالوستی وي، یو عکس د یو ماشوم وګوري چې هغه سره لکړه ده، په پښو سم نسی ودرېدای او فلج دی، او ترڅنګ یو بل ماشوم ګوري چې هغه فوتبال کا، هغه لوبي کا، هغه ساتيري کا، نو خپل دا پیږي چې هغه ماشوم کې څه ستونزه ده. نو دا ټول موارد د تبلیغات د عامه پوهاوی نه د منګه تر لاس لاندې نیولې دي، خو ډیره هڅه هم ده چې هغه کسانو د پاره منګه هغه حقایق ورته ورولاندې کوو، هم دینی پلوونه هم د طبي پلوونه چې دوی اغیزمن دي په ټولنه کې او په سیمه کې او په کلی کې.
ډاکټر صاحب روسي پوښتنه مده سي مطرح کو چې البته ځینې وخت موږ د راپورونو له مخې داس راپورونه مو په ځینې ولایتو کې درلودل، داس شکایتونه هم خلکو کول چې هر وار چې موږ دروازه ټکول کیږي نو بغیر واکسین او بغیر د کسانو بل څوک نه وي. اوس به دغه موضوع څنګه څومره راکم شي په 2019 کال کې چې صرف یو وار واکسین شي او هغه کور چې واکسین شوی بیا دروازه ورته ونه ټکول شي او خلکو ته مزاحمت ونه شي، دغه د دروازو ټکول او دغه ستونزه به څومره راکم شي؟
پښتنې په ارتباط باندې تاسو نه یو مننه هم وکم چې دغه رسنۍ موږ سره دغه د نظارت په برخه کې هم ډېر یو رغنده رول لوبولای دی. ستونزې کوم ځای کې چې حتی زمونږ مانیټورانو یا زمونږ غنازیرونو نه دي په نخه کړي او بیرته موږ ته نه دي را انتقال کړي، رسنۍ دا کړي دي دغه نیمګړتیاوې ستونزې حتی په پروګرام کې نیمګړتیاوې هغه موږ ته را انتقال کړي دي چې دغه کې ستونزه ده، او دا موږ هم محسوس کړي ده. زمونږ غنازیرین چې هم په سیمه ته تللي دي هم د ستونزې سره مخ شي. نو موږ په 2019 کې په دې باندې هم د په نظر کې نیولې دي او فکر هم په دې باندې کړی دی چې موږ څنګه شمیر دغه دروازې ټکولو د کمپاین په هر پړاو کې دا راکم کو، او ان شاء الله دې ته به هم غوړ لار پیدا کو چې دغه د مزاحمت او د دوی د ناراحتۍ سبب نسی دغه د ډیر ورتګ د وجنه.
تیر مننه کوم ډاکټر صاحب. کور بدن په پای کې به مو یو لاند پیام خلکو ته، البته بیا هم چې خلک څومره هیلمن شي چې خیر سره په 2019 کال کې د پولیو په وړاندې مبارزه لاپس جدید
په 2019 کال بنګه د پولیو ناروغي د پای کال وي منګه ته دا زمنګ هیله دا وروسه دا چې دا وي او د ټولنې همکاري منګه ته ډیره زیاته حیاتی ده. نو راځي چې منګه کچیرته دا ناروغي ختم کړه، په دې معنی دا چې منګه ناروغي د نړۍ څخه ختم کړه او ټول سره یو موټی سو په دې کې او کلکه مبارزه وکړو چې دا ناروغي د افغانستان څخه مخ.
دا خبرونه د ازادي رادیو او د یونیسف په ګډه همکاري تاسو وړاندې کیږي. تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو بلان شو پر کازریګو تاسو بلوي لاس پارو الله مو مل شي.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام.
آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بلې وو وادي ورکو.
ولې ځینې مور پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي ځکه وفا نه کوم چې سات ضعیف یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، ژبني بي ادبي، دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بې اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پا پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورني ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي کنه له نوموړې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې هغوی ته وعدې ورکړي دي. یا مې ورته ویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داس یو څو وخته بعد بایسکل واخلم، یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړلې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا غشي خاطر، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډیر شوي دي. اقتصاد ضعیف یا سره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت میوال زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډیره زیاته جګرخونه کیږم او خفه کیږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي، او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بې اساسه وعدې نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
وعده ته نه ماشومانو سره نه لویانو سره هم چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چېرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوای سم. خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساسه وعدې ونه کړم، او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې مې سرته رسولې. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستی سي چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرو مرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو چی شي واده ورکول ضروری تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نو فاصله او یو نو دغه بیتمدی هم رامنځته ځکه چې ماشوم اولنی د تربیتګاز د پرورش ز هغه کور دی ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعه ته سالم وړاندې شي نو مور پلار ته پکار دی چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي
په اسلام کې هم په واده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابت شوی خبره ده او ویل شوی هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي
مثلا اسلام په د وعده باندې ډیر زیات تاکید کوي خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي ان العهد کان مسؤوله تاسو چې سره وعده وکول نو وعده د خدای په وړاندې تاسو نه پښتنه کیږي کوم وعده چې موږ کول باید پاغه باندې وفا وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته وی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه او دیندار نه د هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي خلاصه ده چې د ماشوم سره نه د هر چا سره چو واده وسوی او مشروع وی بد وفا پی وسی او د ماشومان او د تربیت لپاره خو دغه تشویق لپاره ډیر ضرور ده چې وفا پی وسی
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسې پام راړو
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کې د ما پاند باندې د بے وفا واده ماشومان ته ورکول د اخ عمل نه درې ماشومان پر رفتار ذهنیت کردار حتی د زده کړې په غوونه ذهنونه باندې هم د ماشومان ډیر غیظ لري
نو مې نازنین د امدې کابل اوسیدن اوله ډیر اخ عمل نه دا واده ورکې وفا پهونه کې باید ماشوم ته د سواده ورنکې
نو مې وایسته د لوګر ولایت د غلط عمل زکه ځینې داس وادي وغه د انسان تر وسه پورته وینېش کوله چې هغه ور سره عملی هغه وادي به دور کړو سرڅو وکړو چې هغه سره هغه عملی جنبه ولري او وکړو چې دغه هغه خواهشات فرق کړو
قدر منو اوریدونکو دا چې په واده وفانه کول ماشومان ته کومي روحي او رواني ستونزې جوړولې شي او همدارنګه که په واده وفا وشي کومي خګنې لري د دې پښتنو د ځوابولو په منزور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند دی و موربي استاد وهاب قاتی سر مرکه کړی چې اوریدو ته تاثیر بولو
استاد لمړی پښتنه مداسې مترکو چې ځینې وخت د ماینډو د پلارونو د خوانې د کورنۍ د مشران د خوانه کغه خور وی ورور وی مور وی پلار وی ماشومان ته بیا اساس وادي ورکول کیږي ولې دغه بیا اساس وادي مشران خپل اولادونو ته ورکوي ماشومان ته ورکوي
دا د مشران او خپل رواني او شخصيتي مشکلات ده مشران یوازې د کوچنیان پاره دغه سنه کوي هغه هم داسې بوي پله خپل ځان هم داسې ده د مشکلات لري شخصيتي یو دروغجن دروغ وای په کورنۍ کې هم دروغ وای اولاد سره هم دروغ وای او په کار او بزنس کې هم دروغ وای او کورنۍ نه پویږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري دا باندې پونه دي
استاد د بیا اساس او وادو ماشومان باندې بد اغیز اچ ده هم د په شخصیت باندې پراتلونکو باندې درواني لحاظ
درې بد اغیز لري لومړی دا د انساني رابطه باندې اغیز لري ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار اعتماد مسئله ماشوم داس فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم زه ډیر محبوب نه یم په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتی تهداب باندې چې عزت نفس ده سلف استیم هم ویل کیږي هغه باندې تاثیر کوي
خپل روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه
بلا شک عصبانیت قهر ژبني بی ادبي دا ټول رامنځته کوي دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري بعدی خبری که دروغ وایی احترام نکی درس نوایی درس باندې تاثیر لري مور و پلار د اولادونو الگو ده کله چې پلار و مور د یو وعده خلاف او دروغجن الگو ماشوم ته وسی ماشوم باید دروغجن وی ماشوم باید وعده خلافی وکړي
استاد پلان دې ټکو برا ته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي دا څومره خیګنې لري او څومره مثبت اغیز بل
زه بل اغلرم نظر لرم تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې ایس واده ونکو، هماغه کار در سره عملا وکو. ولې به واده کوو؟ تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولې وایي مه وایي؟
او کوم ویل چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې واده هم وشي او بیا وشي دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شاید ده، مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغیز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغیز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپلې وسی.
ډیر
مننه استاد.
خوږ اوریدونکو، په دې هیله چې خپل وادو ته ژمن ووسو او خپل ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ و بیلګه ووسو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 5 به وقت افغانستان